په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو ورانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د کال پوره کېدو په مناسبت د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ځنډول د حیاتي بشري مرستو رسولو لپاره یو جدي ګواښ دی. د هغې په لیکنه په تحصیل او کار کې د ښځو د مشارکت د مخنیوي کال پوره سو. هغې غوښتنه کړې چې په افغانانو کې باید دا شعار پیاوړی سي، بندیزونه لرې کړئ. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر څلورویشتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ. بیا یې د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه په څه باندې شلو ولایتونو کې د ګوزان یو پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي، نږدې 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د وزارت د اعلان له مخې د هیواد د ختیځ په 240 ولسوالیو کې چې د وایرس خطر زیات دی، ترې وی اونۍ پوری واکسیناسیون غځول کیږي. په دغو سیمو کې به د لسو څخه کم عمره ماشومان هم واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د سربیا پولیس وایي د کرویشیا پر پوله یې دوه افغانان د خلکو د قاچاق په تور نیولي. رسنیو پرون د سربیا د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې له دغو دوو افغانانو سره یو میل وسله او لسګونه مرمۍ هم نیول سوي. د سربیا امنیتي ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره له اکتوبر میاشت راهیسې عملیات شدید کړي چې تر دې دمه یې د راپورونو له مخې نږدې 2000 ناقانونه کډوال، 8.3 میله ماشینګڼي، 14 توپانچې او 3200 مرمۍ نیولې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزي برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباري په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال شته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 20000 او 400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2 میلیونه او 300000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 13 جولای میاشت کې یوه مستویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پریښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان توران اویا جیمز د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې سوي ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبري اجنس د خبر له مخې په می میاشت کې پلاتو یالات کې د کاروانګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه سوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړی تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډله به دوی تمریناتي 500 سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په مخه افغان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر پر 22 نیټه 12 کسیزه لوبډله اعلان کړې چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام، یا هم ازادي راډیو ټکه او آر جی ته ورسئ. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي یا جدید څلرمه د دسمبر میاشتې 25مه. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د افغان بندیانو پر برخلیک او د افغانستان پر نورو مسایلو خبرې کړي. نن په څه باندې 10 ولایتونو کې د ګوزند یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د داسې مور خبرې خپروي چې ماشوم یې د واکسین نه ورکولو له کبله فلج شوی. په غزنی کې ولې لا هم ګڼ ځوانان پښې په نکریزو سرې کوي؟
ما خپله هم پښې سرې کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي.
د اروپا په ځینو هېوادونو کې پولیسو د کرسمس او نوي کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي.
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نوي کال د ماښام لپاره اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو ورانګه راډیو ډراما خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخې ته. په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات سوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره کتلي. د ایرانی رسنوی د راپورونو لمخې په دې کتنه کې پر سوداګری، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کانفرنس لپاره تهران ته تللی. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړ چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم پر رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تر لې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړه. متقی داسې وخت د ایرانی لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بیا اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایران سره کال لکتر لګه څلور لکه افغانان راستل شوی چې په کې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوی. په دې سربېره چې ایران د بیا اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتې دودي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې خې د دسمبر لپاره د ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر هستوګنه او کاروبار نه قانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتونو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بزرگ رو کم یک انسانی ما یک انسانم نه
دست من
نه چون
یه
خویه خود رو خونه مخمد جونی نمیگیرم پول میدم واسه ما پول میدم.
در تهران که دیوی افغان میرمنی غاگو چی ایرانای پلورون که ده ماشوم لپاره وچی شده نه پری پلوری در ایران روختی وزارت ده پریکل لمخی ده وچی شده ده ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو پشمول طول کدوال ده ماشوم ده زیگون سند ملی کورد ده مورو پلار نکانامه و زینی نور اسناد بلندی کلی که تام ایرانی چارواکی ده دیورو لورو شمیرو ادعال ری خود ملگرم لطن ده کدوالو علی کمشنری ده ایران سانگی دراپور پاساس ده هیواد ده لکتر لگه یو میلونو یو لک افغانانو کوربه ده په دې ډله کې 15 لک بی اسناد افغانان هم شامل دي.
لو پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي چې نن به د افغانستان په څه باندې 20 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. تبدسل کې د چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شپږ او د چاپریال د مثبتو پیښو شمیر شپږ څلوېښت اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په 20 ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسولینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکي شکریا چې لس کلن زوی اسمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له 10مې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22مه په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپریال شپږ څلوېښت مثبتې نمونې ثبت شوي چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې. خو په دې وروستیو کې د چاپریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرلپسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200 زره ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستانه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنې شوې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تور هم چې هم نه غږ نه نیولې په دې پر واکسین ماشین نه ده شوی او سره دا کلینیک ته راو بل کلینیک ته او به دې ورکو ته چې د سالیو کار عمر نری هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
د ژمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله افغانستان کې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د برېښنا د نشتوالي او د بېوزلۍ له کبله دوی ته اړ کېږي چې ګاز وکاروي، او دا کار د دوی په وینا چې د دوی دپاره خطرونه هم لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېیمه ورځ ده او یخنی هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدی دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. وم غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډیر نشته، نو مونږ د لرګي او دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډیر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بدبختانه دوه شپې مخکې د مونږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و، نن بېرته راغلو د شفخانې نه. یو ماشوم هم و، د مخ وراره، هغه هم بیخي حالت ډیر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي، یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډېری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډېره شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو نړیواله مسأله، د جرمنی، اتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اتریش کې څلور تنه او په جرمنی کې یو کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سفیونه ستانګزیناوري.
د اتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې درې تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیل ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاني د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیل داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څنګه بللې. د اتریش پولیسو په پلازمینه پلازمینی ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتی تدابیرو په لړ کې په تیره بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړی. دا امنیتی تدابیر د زیاتیدونکي ګواښ په خاطر دی، خو د اتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کوم برید ګواښ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په یوې تر ټولو لویې کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړې. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو ویاند وولفګانګ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
د هینوایس بزوګ سیچ اورسپرنګلیش اوف سیوستر، یتس ګینګ اس ایرست مال داروم.
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماخام لپاره اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم ده. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. لامدې عمل موږ دی او جدي خبر په خبرګون دا پراخت تدابیر نیولې او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکو چې مختار د کولن ځین اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر حضور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول تراګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې 6% په اروپا کې دي. د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي، خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست د تریزایو اوسیدونکو خوښته چې په دې وروستیو کې یو روغتیایي ډله سیمې ته ورغلي او د شکرې او لوړ فشار لرونکو ناروغانو وړیا درملنه کوي او هم وړیا درمل ورکول کیږي. په خوست کې ځینې بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده چیمونه او دارو درمل لیږي چې خلک یې په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. دا هم په دې باب تفصیل
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی تیم تللی و. د نوری نړۍ په شان افغانستان کې هم د دوو بیماری و ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکی مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال را دیتو ویل:
یو د دغه کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو غی دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحی خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکو د دا ډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي:
موږ شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې راو تر وستل دي. موږ سره خلکو ما کو کو چې موږ سره د مریضای مدیر در وستل، مریضو نه غي وکړه ته وي
ضرورت تکلیف لرم. دا غا بزور ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، په خبر ته دې پورا موږ والے اقتصاد نه لرو. اقتصاد موږ ډیر ضعیف ده او ډیر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینا وشول موږ ته دوه یارو کولای شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي:
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي. د عمل کې د جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې مونږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1,000,000,000 وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1,000,000 وګړي د شکرې ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
په غزنی کې لا هم زیات ځوانان پښې په نکروزو سره کوي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخي ځینې ځوانان دغه کار د پښو د تلو د سوځیدو د مخنیوي او ځینې نور بیا د شوق او ذوق لمخي کوي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
ډیر خدای شوق سره کوي او زه خپل مشکل لرم.
شاوخوا ډیر کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلی اوسیدونکی دی. دای د خپل ولسوالۍ په بازار کې روان سره ماډرن چپلې په پښو خو پښې هم په نوکریزو سره کړی دی. نو ما وړی وای پښې له شوق نه بلکې د اړتیا له مخې سره کړی دی. عبدالبصیر وای پښې مسوځي هر اونۍ سره کوم. دا یو کورنۍ نسخه ده چې پښې سره کړم یو اونۍ گزاره کوي خو اونۍ ورسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري درد لري او ګرمي دي لکه ور دی سوځي سوځي هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي خدای گزارم نه کوي. سمازي مازي څو پر کو سر کوي څنګه نو کرز باندې کده مغه دغه سستی باندې وچ اندونه ګرمي لري چې باندې کده ما د سې په غره زده نیم ساعت بعد وچ خره وای وای ګرمي لپاره کی دي مستو کې نو کرز څه کوي په غي ور سر واچ د سې برشه سر واچ سې سر غټ کې از دې کور نه نه دوا سره غړ کې بیا نو کرز بغو کې سر خوشتي بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سره کړي بلکې شپږ پنځوس کلنه سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نکریزو ښودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپل هم پښې سره کولې د ما اړتیا دا وه چې د ما پښې ډېرې ګرمېدي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نکریز سرې کړه خصوصا د پښو تلې یو څه د هوسایي احساس کوي او دا کار د اړتیا له مخې چې کېږي معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنی ډېر کسان داسې همشته چې پښې د اړتیا له مخې سرې کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش ته مخریبي په مخه پر پښو نوکریز شوډل یو کورنۍ تبابت کړي او وایي لاسری تیپ سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري تر ډېره حده پورې هند پاکستان افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هیوادونو کې هم مروجه ده له دې څخه استفاده فرهنګي ډول باندې.
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سره کوي خو یو شمېر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دغه دود په اخترونو ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسد الله بلهار وایي ما لیدلی چې په غزنی کې ډیرای ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سره کوي. په تیره هغه ځوانان چې شاتن کوي
د مخې دی د خان قرباغي او عمده ډول د آغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل ډېره ښه ګډه نڅایا ګډېده یا اتن یې هم کاوه. معمولا به د دوی اتن د ډېرو ځوانانو د خوښي وړ هم وو خو دوی چې به کله بیا پښې چې لوڅې کړلې د دوی پښې به سرې وې.
په نکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست په صبرایو ولسوالۍ کې پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ګټلې دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د خوست د ویلري پرتې سیمې صبرایو اوسیدونکو پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. هغه دی وی غریب او بیوازل کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په ښه ډول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوي بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسن مشال راډیو ته ویل
وختن احمد دا چې تیپ په خنځای ته لاړ شمو د کچې ته اکسیدي مشکل نه وي ان شاء الله العزیز زبته ری ژوند تر اخیره پوري تعلیم کوم او کچیرته وزینه مشکل به داغه چې مونږ درس پد کیږي هغه به د اقتصادي مشکلات په اساس به مونږ درس پد کیږي.
د خوست د صبر یوسیدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکانات او اقتصادي مشکلات خپل زده کړې پر مخ بیولی چې هر یوه حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي ته اول نمبر فارغ سید را وویل
یعنی مونږ یو کتابچه به حتی مونږ دوا ورونه بشو یعنی څه به دوی استفاده کولای وي کتاب څه بل نشه مونږ دل کوم زده کړې کول یوال دل کینه سر دولسم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچه ډیر استعمال کړ چې مونږ به 15 سره ول نمبر شو همدا کتابچه مو استعمالولې.
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نږدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجوره خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سنتا سنتیاوي برابرې کړې دي. د زده کوونکو پلار میدا خان وویل
زه د ورځې دلته 1500 روپۍ پوتې شي یا 600 پوتې شي ا کور سي کور ده کنه دار وش دا کور کو نو الله پاک برکات کیتی اوس اوس پرمدا اول کو نی سبق تی شش د ایک سستر دی تو سی وین ز د تای چ تو سی تاخ کرا ما گدی وای کلا کلا چ ولا دا هم چ لوڑ و د سرا تن چ نام تو سی چ تعلیم و گای غا و کای دا مو تا پیدا دو
په دی ورستی کی پخوس کی ډیره سیمه ایز رادیو گانو او تلویزیونونو خوانی زو برنامه ته پاملر نه ډیره کړی چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کی ګټه ور تمام شوی دی. د یاد سیمه یو بل سدون کی قاری فتح الله وای
کته ویم یوازینی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فایده رسیږي یعنی هغه تعلیم بر حکم چې په رسنۍ کې هغه د بعضی رسنۍ کې مثال تعلیمی درسونه جریان لري.
یاد دیوی خوز د افغانستان له حقوقي مودای چې د زده کړو پرمختګ پکې سنات سره ډیر دی د دې ولایت په درې سو یو یا حکومتي او یو سر یو دیش خصوصي خوانځي کې ټول 2,95,999 زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې د جملې 9,83,310 تنه انجونې دي. خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې انجونې خوانځیو ته د تګ اجازه لري.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. علم او پوها، هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري. کومه ټولنه کې چې داسې زونه نه وي هغه ټولنه مړه بلل کیږي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهې سره د پرمختګ اوج ته رسیدلي. که غواړئ چې خپل ځان او خپل هیواد ل نړۍ سره سیال کړئ نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسئ.
یعنی ګلا زه به یو لنډکی ویډیو وکم. نور مواد برابرول ستا کار دی. بیل اغیز ما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروا.
کور دی ودان غنم دی ډیر وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم ته دې خپله ویډیو وکا.
سمه ده نو ورځه.
چنارګله و چنارګله څه وایې؟ لاسونه مې بند دي د غرمې د کتغ متغ غم خورم. هغه پرېږده یو ځل دلته راشه چې په کار مې ښه دادی ده راغلم. هغه کاریګر هم در سره راوغواړه چې دا د چنارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو.
موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو چې دویه مایران چې که دغسې نه ده
همداسې ده. هغه دې راغلل ته د کاریګر در وله زه به چنارګل در ولم
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده.
راځه راځه درېږم.
اوهو دا ډول د کوم بختور دی څومره ښکلی دی. تا خو د سلامت کارکونکو پیسې سره چولی او تا ته په ډول اخیستای دی چې دا شوکولا د ټول تاوان ورکی.
رښتیا دا څه وایې؟
والکو دا موخه کار نه دای کړی، تاسو خپل د خلکو کاریګری هستی، دومره غټه وان به مو نه کاوه.
چنار ګلا کته یې نه اخلي چې زه خپل کور دی سم.
زوره وره وای، یو په سات کاری او بل په نه خوړلو، زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لګلې ډاکشا، اوس به نو زه هم درته یو ښه اتلنی ډول وکړم. نو راجک چې له خیره اتم تا
چنارگل دے مڑک
تلاش کوئی ڈیر زخمی شو
آئی راپور تھا کہ چی ڈاکٹر تھا یوسو چی وی نتری جی
دے فرزانی خور کلینک بھی کلینک دے دے آل تھا باور شو آلائی
وی وی لاس میں داد چخم وینی پی رام آتی دی پستر گو میں تو رشپا دا لار نوینو اخ پورتا میں کئی
والکو اما گا بگی تایرا والارا دا آلا اما گی کی بائی بوزو تا خپل کارونه کوي زه امید رسو الا ولي سا چې بګی تای ور پورته مونی سا
جر کوي دوه تا د پارا جر می ور اسوي اخ چې پزړه می زوب راغې
چو ز چو چو ز
چنار ګلا ور خطا کی ګم اوس بده سترګو پراب کی ور اسو
وای وای لک پکلارا جو بند کرم ظالم
رختیا وای خدا ستاک خوب سړی له بدو به تر شي لګی احتیاط کوا
سم ده ورو روزو
هغه خزه ته مو پیچکاری وکړه هو نن یو رستی پیچکاری وا ډیره درنه خوشاله وا بیچاره پیسې نه لرلې خو یو جوړ خلی بته کی درته راوړي وګوره هغه دې پنګړ کې ګرځي
وی ایوالې داسې وکړل بیچاره چه پیسی اور سر نوی خیر دے چه پروا کبی
ہو ویلی خی دیر اگئی مچه بی
خدای دے خیر ورکی تو بگورا چم رخ کل جوڑا بتا کی دی لکا چه ناروغ دی
تصابر اچ ورشم
سلام علیکم
و علیکم سلام وی دا پچه نار کل رو بندیست شوی دی دا لازی پچی چه خوش شوی دی سنگا وی نیت ریت لیلی
سخبر دا
الا الا نو جرت من راشی زرت کو یلا نو
فلوا شی خوره تما تم لک ظاهرا کا چی ویډیو یو کم
خیالی ورورات لک چی بل کار نه لری او ټول ورځ ویډیو غانی کوي
هو هو خوره همدای کار ده
دا ولی چنار ګل ورورا تا پلاست سه شی ودی
په چړې را نه جو بل شو کیسه یو ګدا ده بس په هوا وشونو
خیالی ګلا یوازې د چنار ګل ویډیو وکا د بل چا وانه خلی
راځه چنار ګل ورورا په دې څوکۍ کې نه هله پلوشي هغه د پنسمان سامان راوړه
په سترګو د دې دستي امید ورورا ته کې نه خیالي ورور خاص هم ویډیو کوي
پلوشي خورې ته د ښنه مکاوه په ویډیو کې بس تا مخ ناراضي
خیر یو سي
بي وخي هم را کوي کنه
نه نه دبر لوی عملیات خو نه دی
وی وی زما له ته شي پیشکاری نظر چوي او ته مې لالاس ګنده
جدا سیدا لگا بیوخی باور کو چی پا درد پون نشی
کم تاوان ونه کی
نی کوی چنار گولا اس تا لکا چی ڈاکٹر شوی
خا خا خوگورا دیر پام کوا چی دا دی ستنو چوکی دیر تیری دی کد دی عمالیات نروغو واتم یا سرکای چرگ لرم خا غاٹ خیرات کوام وی وی لکا چی پا زخم دی راتا پیشکاری وکڑا سنگا سوائی کوی ڈاکٹر صاحب امیدا ما ویل تیار راغلی یو لویانو تم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته وکم ولی خاندی
زکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي
نو ولی لکه چې لویان نشي نیولای
د چنار ګل خبرو داسې ښکاری چې د ګوزن او واکسین په حق لای اس معلومات نه لري
موږ ساده کلیوال خلک یو په دې خبرو ولا کا چندانه پویګو
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بې هوښه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بې هوښه شوی دی.
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک کړه.
ښه، دا دې اوسه پاکوم. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهېږم چې په لاس مې دوا وهي.
سمه ده، اوس به یې درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهېږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزن واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسه چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشا، دیکھتا مال کا کم اچوا. وای چې څنګه غر هغه سي کر بوړی، اوس د خپل تندي غوندې تریو دې ګونه کې.
هلکه چنارګله، ته په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به بیا یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا په سر باره دی.
ته نو په ځان ډېر غره، ته کرار کېنه او نن زما د لاس کسب وخوره چې د جوړه لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا شغلا پخلی هېر وي او زما د کتک صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتخ دی،
ته صبر چې دی څنګه شل کوي. زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بېخوې وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه.
استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتل دی.
ولکه زخمي ګله څنګه د ځان سره بنېږي، لکه چې زما کتغ ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډک شه. حیران خو خود یم که ته داسې کتغ کوې لکه چې موږ دې پرې خراب کړو.
ته لږ وار وکړه ولکه چنارګله، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مېم له یاده وتلې وې.
ګرد په نو ته د سسپیر او سانی ولایې، وای ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې، وای ډېرې وره چې لکو مې خورا غلایې.
ته صبر چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نشته.
چېرته دی؟
دا دی، دیګ هم باندې دی، د کتغ له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولې. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چېرته دغه د مالګې ډبلی دا دی، دومره به بس چې دا ور واچو. دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې وکوروم. دا چمچې پکې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ته حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد نه پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو باید مالګه اچول ما ته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي، که نه دا شکولا تر ډوله به ډېر وهل وخورم.
انډي والانو، زما خو لاس جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. لما سره کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږی دی.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاغه.
سمه ده، اے ما ته لږ ځای راکړئ چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو مې یو لاس جوړ دی. ها دا کاسه در واخله.
یار داسې خوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ورسره وخوري. ګوتې داسې خوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
خچ داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو. بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالی کړی.
څه
دا خو رښتیا وایي، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې حتمان ورچپه کړې ده. لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وایي، دا خو ټوله مالګه ده.
ولکه چنارګله، هسه نه چې تا پکې لقسته بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو خشوا، ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدئ. د نور پخلي غمو کې چې کاریګر له لوږې مړ دي.
له پېښې خو تېښته نشته. چې داسې ده، نو زه هم خپله غلطي منم.
خو په بدل کې به اوس زستی او بل څه درته تیار کړم چې وږي پاتې نشي. شاغه څه شوې والکه، راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
وای بې شکه والا، بې
شکه
خیر سه فیروز استاده. وای داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منه که نه، اوس به مو په چی شي کباب راوړو.
اوس خوشول، خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ، سه شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ای ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم، چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا، کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته. ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
اے وایم که مزله ته نه لویږي، راشئ چې ویډیو یې درښکاره کړم. مشرانو که خیر وي، انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیر سره
انشاءالله. خدای دې وکړي.
لکه چې کوژده کوي؟
نه یاره، کوژده څه کوم.
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د پانکریس کېږي چې دومره خوشحاله او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دی نو، ډېرې کړتې مه کوه، په رڼا ورځ خوبونه ویني.
پلاره غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم پلاره کې لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای پستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم، ته ودرېږه.
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې، هسې کلک دې ووهلم.
خیالي ګله، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نه وته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه. نو اوس غواړم چې زه یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تا رشخند کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته مو غوږونه خوري؟
حاجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته. هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی دی.
امید ده زما پلار چیرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي.
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور بدان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله، دا خبرې پرېږده. زه چې څومره پوهېږم، فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به درسره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه، جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه، هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره، ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې، خو زه دا درسره نه منم. زه غواړم داسې یو کار شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی، ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب، هلک دی لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب، عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه، وایي خفه دې کړو. وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا، د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی، که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، په دې دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
ښه
خدای دې ښه یاد کا یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
ښه ښه، اوس راته ووایه که نه چې څنګه دې زموږ خواته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند در کړي.
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
له دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او که نه نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا، فلم ته دې جنۍ ده کومه کوې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول پکې نارینه دي.
هو دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته لکمه کوې؟ بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقمي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي، که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه که نه څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه ونډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
تا څه وایې؟ رښتیا؟ که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړوم.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړېږي، مونږ چېرته دومره امکانات او وسایل لرو؟
خو پوه مې که کنه زوروره چې زمونږ فلم هم غریبانه دی. وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکړم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی.
او کنه اوس خیر شوی دی. ښه خوری، ما خو مې خپله وعده په ځای کړه، فکر کوم د ریحان د واکسین کولو وخت را رسیدلی، ځکه خو ستا څنګ ته درغلم.
ښه دې وکړل خوری، ته هغه د ریحان د واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم.
ته صبر چې زه له دسکاله را وباسم. صبر دا دی واخله.
ته راکه صبر چې وګورم. دا دی، تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی. ریحان جر اوس د څو میاشتو شو؟
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې.
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی، چې څنګه دوی میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیار مور.
وای خورې، په کور کې مې له خسره نیولې، ترور، ملالۍ، سنګین، ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري.
زمونږ د کور وړه ملالۍ لا پوهیږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنگین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې، زه ستاسو له کورنۍ نه دا تمه لرم، تاسو د واکسین په ارزښت پوهیږئ. سنگین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نه شي او فلت دی، له زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونې واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر ویسې فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو د کور ودان وي، هغه بله ورځ کور ته راغلی وو. ملالۍ په منډه ریحان جان ور وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهیږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کیږي، دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره.
کله ما قضا شي، له ترور، کاکا، ملالۍ او سنگین نه به څنګه قضا کیږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څانګې ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده. مله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خو وایم د ریحان جان پل را پسې بختور شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطې مشهورې شوې. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطې عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطې به دوه وړو نجونو جوړې کړې.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه او هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه،
د پلار خوږې، ستا دا نازکه ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطې ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دې وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطۍ او پخلی زده کول ضروري دي، ښه به وي چې سر له اوسه زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي، پرېږدئ چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښي کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده، او که کوم درون کار وو، په داسې خلکو یې وکړي چې په وسې پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي، له مور نه دې زده کړه.
لورې اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطې به درته مونږ ګنډو.
ښه نو، په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدون کی دی خرجوان لپارا دیری حسی کوی او لحشتا امکاناتو سخا دی زان او لس پا گتا استفاده کوی. زوانان می حس کوی چلو سنه پر مختلل نرین زان خبر کری. دا مهر وی چه حسا و کوخخ تل مثبت پایل لري. ستاسو د روخانه راتلونکي په هیله.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مې راکه، زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخله.
په څه خبره مو شور دی و وړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه را ناغست دی نه راکی.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس زه دې مردار مڼا خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو آسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په اکلا به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیو